360 میں پاکستان کا افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کا معاہدہ ملکی معیشت کے لیے کتنا مددگار ہو سکتا ہے؟ افغانستان کے ساتھ تجارت کے اس طریقہ کار کے بارے میں افغان تاجروں کا رد عمل جانیں گے آج کے شو میں۔
ہم ایرانی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آزاد تجارت کا کام کرے۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان نے افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ صدیوں پرانے بارٹر سسٹم یعنی مال کے بدلے مال کی تجارت کی منظوری دی ہے، جس سے یہ چاروں ممالک آپس میں ڈالرز میں ادائیگی کے بغیر تجارت کر سکیں گے۔ اس نئے معاہدے کے تحت پاکستان کی ان تین ممالک سے تجارت سے پاکستان کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا اور اس فیصلے پر عمل درآمد کی راہ میں کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہوں گے۔ لیکن پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں ورلڈ بینک کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ پر۔ ورلڈ بینک نے آئندہ مالی سال کے دوران پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 2% رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ عالمی بینک کی طرف سے کل جاری کی گئی گلوبل اکنامک پراسپیکٹس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اگست 2022 کے سیلاب کے دیرپا اثرات، معاشی پالیسی کی غیر یقینی صورتحال اور خوراک، توانائی اور درآمدات کی ادائیگی کے لیے غیر ملکی زر مبادلہ کے محدود وسائل کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں، جس سے موجودہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران صنعتی پیداوار میں تقریباً 25% کمی آئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سال کے آغاز سے اب تک پاکستانی روپے کی قدر 20% کم ہو چکی، جس سے مہنگائی گزشتہ ماہ 38% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ورلڈ بینک نے عالمی سطح پر بھی معیشت کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں دی۔ رپورٹ میں عالمی معیشت کی شرح نمو سست ہو جانے اور 2.1% رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جو کہ گزشتہ سال 3.1% تھی۔ پاکستان نے دنیا سے گزشتہ مالی سال میں 111 ارب ڈالر سے زیادہ کی تجارت کی، جس میں 80 ارب ڈالر سے زیادہ کی درآمدات اور تقریباً 32 ارب ڈالر کی برآمدات شامل تھی۔ پاکستان کی وزارت تجارت کے مطابق پاکستان، ایران، افغانستان اور روس کے ساتھ کرنسی میں ادائیگی کے بغیر مصنوعات کے لین دین یا بارٹر ٹریڈ کے تحت سالانہ 1.15 ارب ڈالر سے زیادہ کی برآمدات کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ تقریباً 2 ارب ڈالر کی اشیاء درآمد کر سکتا ہے۔ اس بارٹر سسٹم کے تحت پاکستان 26 اقسام کی اشیاء جیسے چاول، گوشت، چمڑے کی مصنوعات، الیکٹرک پنکھے، گھریلو سامان، ٹیکسٹائل، جراحی کے آلات اور موٹر سائیکلز ان ممالک کو برآمد کر سکے گا، جبکہ ان کے بدلے درآمد کی جانے والی اشیاء کی فہرست میں تیل، پیٹرولیم کی مصنوعات، کوئلہ، گندم، پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ جن ممالک کے ساتھ پاکستان نے بارٹر ٹریڈ کا معاہدہ کیا ہے، یہ تینوں وہ ممالک ہیں جو مختلف نوعیت کی معاشی اور اقتصادی پابندیوں سے متاثر ہیں۔ کچھ سال پہلے اقوام متحدہ نے جوہری پروگرام سے متعلق معاہدوں کی خلاف ورزی کے نتیجے میں ایران پر پابندیاں عائد کی تھیں، مگر تیل کے بدلے کھانے کی اشیاء درآمد کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ امریکہ کی طرف سے لگائی گئی پابندیاں اس سے الگ ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے طالبان کے اقتدار میں آنے پر امریکہ میں افغانستان کے مالی اثاثوں اور بعد میں خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی پر افغانستان پر مختلف طرح کی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ عالمی پابندیوں کی وجہ سے افغانستان کا اقتصادی ڈھانچہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے اور افغانستان کا مرکزی بینک مشکلات سے دوچار ہے۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے روس کو بھی کئی طرح کی یورپی پابندیوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے اس کا صنعتی اور تجارتی شعبہ اور معیشت متاثر ہوئی ہے۔ لیکن روس کئی یورپی ممالک کو ہیرے، مایا گیس سپلائی کر رہا ہے اور بھارت کے بعد اب اس خطے میں پاکستان کو بھی تیل بیچ رہا ہے۔ ایران اور تھائی لینڈ کے درمیان پہلے سے بارٹر سسٹم کے تحت تجارت ہو رہی ہے۔ ایران تھائی لینڈ سے چاول لیتا ہے، جس کے بدلے ایران تھائی لینڈ کو تیل فراہم کرتا ہے۔ ایران سری لنکا سے تیل کے بدلے چائے حاصل کرتا ہے۔ 70 کی دہائی میں بھارت اور سوویت یونین اسی نظام کے تحت اسلحے اور ہتھیاروں میں لین دین کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کا یہ معاہدہ کیسے آگے بڑھے گا اور اسلام آباد کی طرف سے بارٹر ٹریڈ کے لیے اس نئے معاہدے پر افغان تاجر برادری کا کیا رد عمل ہے، آئیے جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں۔
حکومت پاکستان نے افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ یا مال کے بدلے مال کی تجارت شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس طریقہ کار کے ذریعے پاکستانی سرکاری یا غیر سرکاری کمپنیاں اور تاجر اپنے طور پر تجارت کر سکتے ہیں۔ بلوچستان کے تاجر حکومت کے اس فیصلے سے خوش نظر آتے ہیں۔
ہم اس خبر کا خیر مقدم کرتے ہیں، حکومت نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ اسے چین اور سعودی عرب تک بڑھایا جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے ہماری برآمدات کو وسعت ملے گی اور درآمدات پر دباؤ کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔
تاجروں کے مطابق پاکستان، ایران اور افغانستان کے درمیان رسمی اور غیر رسمی طور پر بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی رہی ہے، مگر اب اس میں بہتری آئے گی۔ پہلے یہ تجارت مختلف کرنسیوں میں کی جاتی رہی ہے، اب یہ پہلا موقع ہے کہ کاروبار مال کے بدلے مال میں ہوگا۔
بارٹر ٹریڈ مال کے بدلے مال کو کہتے ہیں، یہاں سے مال جائے گا، وہاں سے مال آئے گا۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں اور یہ ایک فائدہ مند کام ہے۔
ماہرین معاشیات اور تاجروں کے مطابق اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان ڈالر بچائے گا، سرمایہ محفوظ رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ کچھ لوگ جہاں ایک طرف حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کر رہے ہیں، وہیں کچھ کاروباری حضرات اس میں مسائل کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ تاجروں کے مطابق ایران سے پاکستان کو 150 سے زیادہ اشیاء لائی جاتی ہیں، جبکہ پاکستان سے زیادہ تر چاول، مکئی اور موسمی پھل ہی وہاں بھیجے جاتے ہیں، اس لیے تاجروں کے لیے بدلے میں مال دینا مشکل ہو جائے گا۔
ایران کی 150 اشیاء اور ہمارے تقریباً 4 اشیاء میں کوئی توازن نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئٹہ چیمبر آف کامرس کو بھی کوئی لائے عمل بنانا ہوگا کہ اگر وہاں سے 100 ٹن کا مال آئے گا، ہماری طرف سے 100 ٹن کے مال کے بجائے 200 ٹن کا مال جانا چاہیے، اس سے ہماری قیمت زیادہ ہوگی اور توازن برابر ہو جائے گا۔ اس لیے ہم ایرانی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آزاد تجارت کا کام کرے۔
کوئٹہ چیمبر آف کامرس کے حکام کے مطابق پاکستان سے زیادہ تر برآمدات افغانستان کو ہوتی ہیں، جس میں ادویات، آٹا، مویشی، کھانے پینے کے اشیاء، مشینیں اور دیگر چیزیں شامل ہیں، لیکن افغانستان سے زیادہ تر خشک میوہ جات اور تازہ پھل، قیمتی پتھر، کوئلہ اور کچھ دوسری چیزیں لائی جاتی ہیں۔ روس سے سستا تیل خریدنے کے پاکستان کے پہلے فیصلے کے بارے میں پاکستان کے وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا تھا کہ پاکستان منصوبے کے مطابق روس سے صاف نہیں بلکہ خام تیل خریدے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان روس سے روزانہ تقریباً 1,00,000 بیرل کے قریب تیل خریدے گا۔ گزشتہ سال پاکستان نے 1,54,000 بیرل تیل درآمد کیا۔ مئی میں پاکستانی تیل کے تاجروں نے شکایت کی کہ ملک میں 35% تک ڈیزل ایران سے پاکستان میں سمگل کیا جا رہا ہے۔ حفیظ اللہ شیرانی کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
پاکستان کو اپنی درآمدات کے لیے ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 4 ارب ڈالرز رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے درآمدات کی ادائیگیاں اب مشکل ہیں۔ اسی لیے پاکستان نے بارٹر سسٹم کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں ان ممالک کے ساتھ تجارت کی صورت میں ڈالرز یا کرنسی کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ماہرین سمجھتے ہیں کہ مال کے بدلے مال کے اس ماڈل سے پاکستان اپنی تجارت میں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے ڈائریکٹر اجمل صافی لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اجمل، ان تینوں ملکوں کے ساتھ پاکستان کی تجارت کا حجم پاکستان کی مجموعی تجارت کے تقریباً 3% سے بھی کم ہے، تو کتنا فرق پڑے گا اس کا پاکستان کی معیشت پہ؟
جی اسد اللہ صاحب، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ افغانستان پاکستان کے جو پروڈکٹس ہیں اس کے لیے بہت اچھا مارکیٹ ہے۔ یہ ڈیسیجن طالبان کے آنے کے بعد فوراً لینا چاہیے، کیونکہ جب طالبان گورنمنٹ آیا تو افغانستان اور پاکستان کا جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ تھرو بینک ٹرانزیکشن نہیں ہو رہا تھا، تو اسی وقت بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا۔ اور اگر آپ پاکستان، صرف افغانستان مارکیٹ دیکھیں تو وہ 8 سے 10 ارب ڈالر کا مارکیٹ ہے، اور ایک کنزیومنگ کنٹری ہے، اور پاکستانی پروڈکٹس کا وہاں پہ بہت بڑا ایک پہلے سے آلریڈی اسٹیبلش مارکیٹ ہے۔ تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو، اگر افغانستان پاکستان کی جو ہسٹری دیکھے بزنس کا، تو 2.5 بلین تک پاکستانی پروڈکٹ، جو ہائیسٹ وہ فگر ہے، پاکستانی پروڈکٹس افغانستان کو ایکسپورٹ ہو چکے تھے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس ڈیسیزن سے، ایس ایس آر او سے جو نیا قانون بنا ہوا ہے واٹر ٹریڈ کا، اس سے دوبارہ وہ مارکیٹ اسٹیبلش ہو جائے گا۔
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی وزارت تجارت کی طرف سے جو طریقہ کار یا ضوابط یا تاجروں کی اہلیت کے بارے میں جو گائیڈ لائنس دی گئی ہیں، وہ سب کو کانفیڈنس میں لے کر دی گئی ہیں، اور ایوری ون از آن بورڈ فار دیٹ؟
جی بالکل، اس میں ہم نے کافی ڈسکشن کیا بارٹر ٹریڈ پہ، تو پچھلے 1.5 سال سے ڈسکشن ہو رہا تھا۔ پہلے یہ ڈیسائڈ ہو گیا تھا، یہ کوئٹہ چیمبر اور زاہدان چیمبر کے درمیان میں وارٹر ٹریڈ ایم او یو سائن ہو گیا، اور انہوں نے یہ کیا کہ اسکرو اکاؤنٹ کے پیمنٹ سیٹلمنٹ جو ہے نا، اسکرو اکاؤنٹ کے ذریعے ہونا چاہیے، جو وہ فیل ہو گیا۔ پھر ابھی جو اس آر او 642 ایشو ہو چکا ہوا ہے، اس میں بی ٹو بی بارٹر ٹریڈ ہے، جو کمپنی امپورٹ کرے گا वो इम्पोर्ट अमाउंट के अगेंस्ट वही कंपनी एक्सपोर्ट कर सकता है और वो एक्सपोर्ट लीगल कंसीडर किया जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है और इसमें सारी जो बिजनेस कम्युनिटी है जो चाहते हैं कि एक लीगल चैनल के जरिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो उसको उसका सबका सपोर्ट और हिमायत हासिल है।
तो आप समझते हैं आपका कोई एस्टिमेशन है इस हवाले से, क्योंकि आपने कहा कि डेढ़ साल से इस पे काम हो रहा था, स्टडीज हो रही थी, तो अगले साल में इन मुल्कों के साथ तिजारत में कितना इजाफा हो सकता है, पोटेंशियल कितना है इस हवाले से?
मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अफगानिस्तान को जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है वो 2.5 बिलियन टच कर चुका था माजी में, तो अभी भी अफगानिस्तान एक कंज्यूमिंग कंट्री है और बाकी दुनिया से अफगानिस्तान के लिए इम्पोर्ट बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया और इसके वजह से पाकिस्तान कर सकता है कि 2-3-4 अरब-5 अरब डॉलर तक जो पहले भी टारगेट था कि अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। और उसके अगेंस्ट जो अफगानिस्तान से इम्पोर्ट कर रहा है, आपने तो सुना होगा कि न्यूज़ में प्राइम मिनिस्टर साहब जो शहबाज शरीफ है उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान से कोयला जो हम इम्पोर्ट करेंगे वो 2-3 अरब डॉलर हमें फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा इस मद में नहीं है कि रेट में कम मिलेगा, उसमें ये होगा कि वो पाकिस्तान में एनर्जी के क्राइसिस हैं और पाकिस्तान का जो साल में 2-3 अरब डॉलर कोल इम्पोर्ट करता है बाकी इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका से, तो ये बार्टर ट्रेड के रिजल्ट में ये अफगानिस्तान से इम्पोर्ट होगा और पाकिस्तान को बाहर डॉलर नहीं भेजनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा होगा और अफगानिस्तान के लिए भी होगा।
लेकिन अफगानिस्तान के साथ पहले भी तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड भी तो काम कर रहा है, उसका क्या होगा, उसके जरिए होने वाले कारोबार पे क्या असर पड़ेगा या वो मर्ज हो जाएगा, इसके साथ कैसे काम होगा उस पर?
अफगानिस्तान में ट्रांजिट ट्रेड जो है अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान के लिए हो रहा था वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। उसका रिजल्ट ये है कि अफगानिस्तान से बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे और जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन पेमेंट ट्रांजेक्शन ना हो तो आपका इम्पोर्ट जो बाकी दुनिया से वो मुश्किल है। तो अफगानिस्तान सेंक्शन कंट्री तो नहीं है लेकिन स्टेट बैंक ऑफ अफगानिस्तान जो है उसके रिजर्व फ्रीज हो चुके हैं और इंटरनेशनल जो ट्रेड है और जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो अफगानिस्तान से नहीं हो रहे। तो मुझे लगता है कि ये इस मौके पे जो ये फैसला ले चुका है पाकिस्तान गवर्नमेंट, ये बड़ा राइट टाइम है और इससे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का अफगानिस्तान में बहुत बड़ा मेजर शेयर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को मिल सकता है।
एक लास्ट पे अजमल, अगर आप ये बता सकें, जो बॉर्डर पे अक्सर हम इश्यूज देखते हैं क्योंकि ज्यादातर अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड होता है वो बॉर्डर क्रॉसिंग से हो रहा होता है, ट्रक्स आ जा रहे होते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि बॉर्डर पे ये ट्रक्स जो हैं किसी भी वजह से रोके जाते हैं दोनों साइड्स पे, इन मामलों को एड्रेस करने के लिए क्या किया गया है?
इसके लिए काफ़ी पहले से डिसीजन पाकिस्तान गवर्नमेंट ले चुका है। तो हम बॉर्डर को अगर आप देखिए वो 24/7 है, इसी तरह उसका टाइमिंग जो है वो बढ़ाया गया और वहाँ पे जो स्टाफ है वो बढ़ाया गया। चमन बॉर्डर पे ऐसा ही है और दो और बॉर्डर है जो गुलाम खान और खरलाची है, गुलाम खान बॉर्डर को भी ट्रांजिट के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अलाउ किया जो पहले नहीं था और उसकी टाइमिंग भी बढ़ाया गया 8 घंटे से तकरीबन 12-14 घंटे काम कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक जो वो इशूज़ है वो टाइम टू टाइम एड्रेस हो रहे हैं और वो हल का रास्ता जो है उसके लिए निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इश्यूज होते हैं लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है। मेजर इशू जो था वो लैक ऑफ एक लीगल मेकनिज्म था जो दोनों कंट्रीज का बिजनेस उसके तहत हो सके और वो भी फैसला पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ले लिया।
बहुत बहुत शुक्रिया अजमल साफी, आप हमारे साथ थे और जिस तरह का आपका पर्सपेक्टिव है कि पाकिस्तान का ऑनवर्ड जो है वो ट्रेड आप समझते हैं कि बढ़ सकता है, 2.5 बिलियन एक ऐसा नंबर है जिस पे पाकिस्तान इससे पहले भी टच कर चुका और समझते हैं कि आप इससे आगे जा सकता है। मिर्जा इख्तियार बेग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक एडवाइज़र रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ और उसके अलावा FPCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनसे भी जानते हैं इस हवाले से कि वो बार्टर मुआहदे को कैसे देखते हैं। पाकिस्तान के जो मौशी हालात हैं इख्तियार, आपके ख्याल में ये तरीकाकार बेहतर है, मसाइल का हल है इसमें?
जी हाँ, देखिए इस वक्त पाकिस्तान को सबसे जो बड़ा मसला है असदुल्लाह साहब वो ये है कि डॉलर आउटफ्लो हमें हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हमें इम्पोर्ट करने के लिए जो एलसीज के अगेंस्ट डॉलर चाहिए वो हमारे जखायर इतने डिप्लीट्स हो गए, इतने कम हो गए कि आपने देखा है कि पाकिस्तान में फिर एलसीज खुलना मुश्किल हो गई हैं और डॉलर की वजह से पाबंदियां हैं, इवन रॉ मटेरियल वगैरह नहीं आ रहा। तो एक मसला तो यह है کہ آپ کو ڈالر سے ریزرو سے پیمنٹ کرنا اس وقت حکومت کے لیے بڑا مشکل کام ہے. واٹر ٹریڈ اگریمنٹ جو سائن کیا گیا اسے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. واٹر ٹریڈ میں ہم لین دین اور مال کے بدلے مال جس کو آپ کہتے ہیں ہم ٹریڈ کرتے ہیں
جی.
اور ریجنل ممالک کے ساتھ یہ ٹریڈ بڑی پرانی روایت ہے اور یہ بہت بڑی ٹریڈ تھی. ریجنل ممالک میں یہی تین ممالک ہمارے ہیں, لیکن ان تینوں ممالک میں ایک اور چیز کامن ہے, وہ یہ کہ ان پہ سینکشنیں لگا دی گئی ہیں. یونائٹڈ نیشن کی سینکشنز ہیں ٹریڈ یا امریکہ کے ٹریڈ سینکشنز ہیں, جس کی وجہ سے ممالک کے ساتھ نارمل طریقے سے کام کرنا مشکل ہو رہا ہے. بینکنگ چینلز بھی نہیں کھل پا رہا ہے کیونکہ اجازت نہیں ہے. لہٰذا یہ دونوں تینوں چیزوں کو یہ بارٹر ٹریڈ اگریمنٹ ایڈریس کرتا ہے. پہلا تو یہ سینکشن والے ممالک میں بارٹر ٹریڈ ایک آئیڈیل ہے طریقے کار تجارت کرنے کا, اور دوسرے ہمارے ریزرو جو کم ہو گئے ہیں ان کو مزید کم ہونے سے روکنے کے لیے آپ بغیر ڈالر کی پیمنٹ کے تحت اشیاء کی خرید فروخت ہوتی ہے. تو یہ آئیڈیل سچویشن ہے. آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جب امریکہ کے اوپر سینکشنز لگی تھیں اور پاکستان نے باسمتی رائٹ کی ایل سیاں کھولنی وغیرہ سب بند کر دی تھی, وہاں پہ ایکسپورٹ بند کر دیا تھا, انڈیا نے بارٹر ٹریڈ اس کے پاس تھا پہلے سے اگریمنٹ, وارٹر ٹریڈ کو استعمال کرتے ہوئے تقریباً $1 بلین کا باسمتی رائس جو ہے وہ ایران کو بھیجا ہے. پوری مارکیٹ ہماری باسمتی رائس کی وہ انڈیا سے کیٹر ہوئی تھی. لہذا یہ دو باتیں میں کوئی شک نہیں ہے, ایک تو یہ ہمیں ڈالر کا آؤٹ فلو بچائے گا, دوسرے یہ وہ ممالک جن پہ سینکشنز ہیں ان سے تجارت کرنے کے لیے ایک وایا میڈیا ہے, اور تیسری یہ پرانی ٹریڈیشنل مارکیٹس ہیں. لیکن اس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو بارٹر مارکیٹس بنانی پڑے گی بارڈر.
لیکن اس پہ ہم جاتے ہیں, بارٹر مارکیٹس پہ بھی جاتے ہیں میرے صاحب. ایک چیز پاکستان کا جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس وقت, جو ٹریڈنگ سسٹم ہے, جو تجارتی نظام پاکستان میں اس وقت کام کر رہا ہے, اس میں یہ بارٹر سسٹم جو ہے وہ مرج کیسے ہوگا اور پوٹینشیل کتنا ہے؟ ابھی میں اجمل صافی سے بھی یہی پوچھ رہا تھا
کہ
پوٹینشیل دونوں سائڈ سے. جی پلیز.
ہماری فگر آج کی جو ہم نے دیکھی اپ ٹو ڈیٹ فگر ہیں, وہ پاکستان اور افغانستان کی ٹریڈ جو $2.5 بلین تک پہنچ گئی تھی وہ کم ہو کے $1.5 بلین تک آ گئی ہے, جس میں پاکستان کی امپورٹ جو ہے $600 ملین ہے, پاکستان سے ایکسپورٹ $833 ملین ہے. تو ان تینوں ممالک میں افغانستان کے ساتھ ہماری سب سے زیادہ ٹریڈ $1.5 بلین کی ابھی بھی ہے. اس کے بعد ایران کے ساتھ ہمارا جو ٹریڈ والوم ہے وہ $632 ملین ہے, جس میں $614 ملین کی امپورٹ ہے اور $18 ملین کی صرف ایکسپورٹ ہے. اور پھر رشیا کے ساتھ ہماری $325 ملین کی ٹوٹل ٹریڈ ہے, جس میں $150 ملین کی امپورٹ اور $175 ملین کا ایکسپورٹ. ٹوٹل ملا کے اس وقت جو $2.5 بلین کا تقریباً ان تین ممالک کی ٹریڈ ہے, اور ہم ایزلی اس ٹریڈ کو بڑھا سکتے ہیں کیونکہ بارٹر ٹریڈ سے نہ صرف ٹریڈ بڑھتی ہے, کوانٹم بڑھتا ہے, اور وہ جو ریسٹرکشنز ہیں ایل سیز وغیرہ کی وہ بیچ میں نہیں ہوتی تو زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے. عموماً ٹرینڈ یہی دیکھا گیا ہے کہ بارٹر ٹریڈ میں کوانٹم آف ٹریڈ بڑھتا ہے.
تو کتنے پرسنٹ آپ سمجھتے ہیں کوانٹم آف ٹریڈ کتنے پرسنٹ بڑھ سکتا ہے اگر آپ یہ ساری چیزیں اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا تقریباً دونوں کو اگر امپورٹس ایکسپورٹس کو ہم ملاتے ہیں تو تقریباً کوئی $4 ارب کا یہ جو ہے وہ اوور آل کوشن ایک بنتا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ $4 ارب سے بڑھ سکتا ہے, کتنے پرسنٹ بڑھ سکتا ہے؟
یہ میں سمجھتا ہوں گریجولی 20-25% بڑھ سکتا ہے, اور اس میں ون ون سچویشن ہے. آپ کے بینکنگ چینل نہ ہونا کو کور کرتا ہے, آپ کے سینکشنز کو کور کرتا ہے, آپ کے ڈالر کے ریزروز جو کم ہو گئے ہیں بالکل اور ڈالر نہیں ہے اس کو ایڈریس کرتا ہے.
لیکن یہ چیز جس طرح آپ مینشن کر رہے ہیں کہ یہ سارے بینیفٹس تو ہوں گے, لیکن بینیفٹس تو تب ہوں گے جب پاکستان کے پاس کوئی چیز ایکسپورٹ کرنے کو ہوگی. پاکستان اکثر وہ چیزیں ایکسپورٹ کر رہا ہے جو کہ باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں, پہلے ان کا را میٹیریل اور پھر اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں.
نہیں صاحب, میں آپ کو بتلاؤں, پہلے تو ان تینوں ممالک میں افغانستان کے علاوہ रशिया एंड ईरान के साथ जो चीज हमने इंपोर्ट करेंगे जो होगी वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, एलपीजी, एलएनजी, क्योंकि ये उनकी, और प्लास्टिक क्योंकि उसके बाय प्रोडक्ट हैं नेफ्था क्रैकर्स वगैरह। लिहाजा हमने पाकिस्तान से ये चीजें खरीदनी है और अपने रिफाइनरीज में हम इसको रिफाइन करके पेट्रोल सप्लाई भी कर सकते हैं। इंडिया की जो भी एक्सपोर्ट बढ़ी है, मैं रिसर्च कर रहा था, मैं बड़ा हैरान रह गया ये सुन के और देख के कि इंडिया ने रशिया से और ईरान से सस्ता ऑयल लिया बॉर्डर में और अपने रिफाइनरी जो थी उसमें रिफाइन करके एक्सपोर्ट किया।
तो आप समझते हैं कि ये, आप समझते हैं कि एक ये मार्केट पाकिस्तान को मिल सकती है, लेकिन बाकी चीजों में पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करेगा? एक तो डेफिनेटली
पाकिस्तान, मैं बतलाता हूँ, सबसे पहले तो ईरान में राइस की बहुत बड़ी मार्केट है, बासमती राइस, ये एस्टेब्लिश मार्केट है हमारी, जिसको बार्टर सिस्टम न होने की वजह से इंडिया ने ग्रैब कर लिया था। तो एक मिलियन
पाकिस्तान में तो सैलाब थे पिछले साल और फसल जिस तरह की हुई है, क्या एक्सपोर्ट करने को शॉर्ट टर्म तो कुछ नहीं है?
नहीं नहीं, देखिए राइस इज ऑन द राइज, राइस में आपके $3 बिलियन तक का टारगेट रखा गया है इस साल, $2 बिलियन तो हमने एक्सपोर्ट कर लिया था। मैं समझता हूँ कम से कम $500 मिलियन ईरान को ओवर ए पीरियड अब मार्केट रिगेन कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया $1 बिलियन राइस, सिर्फ राइस बासमती जो है वो ईरान को दे रहा है।
मेरे साहब एक चीज, पाकिस्तान में अक्सर हम जिस हवाले से बात कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इंडिया पाकिस्तान का, और बहुत से हल्के ये बात करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का सबसे बेहतर और बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो सकता है चाइना के बाद या चाइना के पैरेलल आ सकता है, इस पे काम होता है? आप हुकूमती कॉरिडोर्स में भी रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे काम होता है? और नहीं होता तो क्यों नहीं होता?
देखिए रीजनल ट्रेड दुनिया का सक्सेसफुल मॉडल है, नाफ्टा ले लें, ईयू ले लें, आसियान ले लें, हमारे बदनसी भी ये सार्क का ब्लॉक जो है उसे 5% ट्रेड आपस में बहुत मुश्किल कर पा जा रहा है। हमने साफ्टा साइन किया था लेकिन वो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स इंडिया पाकिस्तान में उनसे वो भी कामयाब नहीं रहा, उसमें भी फ्रॉग हमको नहीं मिल सका। मैं ये समझता हूँ इंडिया के साथ ट्रेड को खोलना है। इस बार हमारी कॉटन की फसल जो 10-11 मिलियन बेल होती थी वो 4.5 मिलियन बेल हुई है और उसकी वजह से हमें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ी उन हालात में जब डॉलर हमारे पास खाने को नहीं था। इंडिया के साथ वाघा बॉर्डर से जो कॉटन आती थी हमें वो सस्ती भी पड़ती थी, कम इन्वेंट्री भी रखना पड़ता था, लेकिन ट्रेड क्योंकि इंडिया के साथ बैंड है, बंद है, वो हम अवेल नहीं कर सके। मैं समझता हूँ
पोटेंशियल कितना है इंडिया के ट्रेड के साथ मेरे सर?
बहुत ज्यादा, हमने तो ये
थर्ड
कंट्री वो चीजें आ रही हैं, डाइज है, केमिकल है, इवन मशीनरी, असदुल्ला साहब आप सुन के ताजुब करेंगे, वाया थर्ड कंट्री आ रही है, टेक्सटाइल की वीविंग लूम्स जो है वो यहाँ एग्जीबिशन में डिस्प्ले होती है, दुबई से थर्ड कंट्री शिपमेंट हो रही है। तो दूसरे ये वाटर ट्रेड में जो हुकूमत को फायदा है, आपको पता है कि 30-40% हमारी फर्नेस ऑयल की कंजम्पशन कम हो गई थी, हम बड़े खुश थे कि हमने कंट्रोल किया, वो कंट्रोल नहीं था, वो स्मगलिंग से आपका ईरान से आ रहा था, ये तमाम गैस तक बॉक्सर्स जो है वो एलपीजी के ईरान से आ रहे हैं। कम अज कम एलपीजी ये वाटर एग्रीमेंट साइन करने के बाद आपको टैक्सेस के मद में, ड्यूटीज के मद में रेवेन्यू तो मिलेगा और ये लीगल चैनल से आएगा इलीगल के बजाय, तो इसमें दो राय नहीं है। अच्छा मैं बात कर रहा था थाईलैंड और ईरान एक सक्सेसफुल मॉडल है जो वाटर ट्रेड में बहुत कामयाब गए हैं।
उस पे वेक्षम हम जी थाईलैंड और ईरान के मॉडल पे और ईरान श्रीलंका मॉडल पे वी जस्ट हैड अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑन दैट, लेकिन इस पे हम दोबारा से एक बहस कर सकते हैं, दोबारा से गुफ्तगू रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। मिर्ज़ा इफ्तियार बेग नाज़रीन हमारे साथ थे और जिस तरह की इस वक्त पाकिस्तान के साथ बार्टर ट्रेड के हवाले से हम बात कर रहे थे, जो एग्रीमेंट हुआ है, अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
دنن شپی په خبرونو کې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ طالب ډیپلوماټان وایي چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو نیول دوام لري په نیول شویو خلکو یو توردا دی چې په اعتراضونو کې برخه اخیسته و اوکراین کې د اوبو د یو بند ورانیدل د بند ماتیدو له کبله یوې اټومي بټۍ ته خطر پیښ شوی او له سیمې د خلکو ایستل پیل شوي دي اوکراین او روسیا یو بل د دغستر بند په الوزولو تورنوي او له غیر قانوني لارو امریکا ته مهاجرت د افغان پوز یو سرتیره د طالبانو له ډاره په غیر قانوني لارو ځان امریکا ته رسوله ده عبدالواسی یو څه وخت توقیف او اوس خوشی شوه او د ژوند په برابر ول وخت ده.
السلام علیکم مخام په خیر نن چهارشنبه د جون د میاشتې ومنټه ده تاسو دا اوس موږ نوري خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاټ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي ساسو کوربه ز احمد شکیب يم په دې خبرونه کې زمو همکار وحید فیضی به د افغانستان په اړه د پاکستان د خاص استازي نظر له موږ سره شریک کړي او د خبرونه لملمه د حقوقي چارو لکارپو عبدالسبحان مصباح سره به د افغانستان د پخوانی حکومت د قراردادونو په اړه د طالبانو په دریز بحث ولرو فیضی او مصباح صاحب مننه پروګرام د افغان کډوالو په اړه په یو مهم خبر پیلوم د پاکستان په اسلام آباد کې پولیسو په سلګون افغانان نیولی او زندانی کړی دي هلته مشت افغانان وایي چې د دوی په کورونو او کاروبار ځایونو باندې پولیس چاپی وهی د پاکستان پولیس بیا ادعا کوي چې دوی بیا اسناد افغانان نیسی د خبر نور جزئیات له خپل همکار خدای نور ناصر نخلم چې لسمینه د اسکایپ له طریقه پروګرام سره عملګره شوه د ناصر صاحب سلامونه د بیا اسناد کډوالو ستونزې نوې خبره نه ده اما ول پولیس اوس د توقفولو بهیر چټک کړه ده
مننه شکیب صاحب که څه هم دا غنیونی تر ډیره پوری په پلازمینه اسلام آباد کې سی ویلی خو له دې سره کراچی ته هم دا راپور نه دی چالت هم دین افغانان نیول سی ویلی کوم وګور نه کې شاوخوا یو نیم کال راځي ته پاکستان په بیل بیل سیمو کې افغانان نیول کیږي تر ډیره پوری هغه بیا په میاشتو میاشتو دلته په زندان کې وی او تر هغه وروسته بیا ډیپورت کوي اسلام آباد کی ترکه مزه پر چې د پولیسو خبره ده هغه د ادعا کوي چې واجی په سبزی منډي کې حالته ډیرای افغانان نیول شوی نیوای دا عملیات د هغوی پرځ باندې ځکه فایل کړ چې پاکستانی پولیس ادعا کوي واجی حالته د نامنۍ پیښې چونکی او غلا وی دې سوي وي نو ځکه یو د عملیات فایل کړ په دغه چې په نور پاکستان کې ولی یو ځل بیا د عملیات په سیمه تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو په دې لا هم څه نه دی ویلي ترننه پوری کوم افغانان نیول شوی دی یوازې په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت کې طالب ډیپلوماټان وایي چې دروستو تر تنورو سو پوری افغانان لا هم د پاکستان په زندانونو کې دي
بله یو افغان ورزشکار هم نیول شوی دی د غي د خوشکېدو په اړه یو لړ خبرونه خبره شوې دي تاسو سره تازه جزئیات دي
دغه افغان لوبغاړی ارزو احمدی نومیږي چې دلته د هغه کورنۍ او خپلوان وایي چې پرون د اسلام آباد پولیسو نیولې ده او تر هغه وروسته یې ونیول وایي چې دا په لاهور کې په یو اتلولي کې غډون کړی وو دا هغه ځای چې کله وایي درته اسلام آباد راغله نو دلته پاکستانی پولیسو نیولې ده پاکستانی پولیسو پرون خبر ورکړی وو چې په دغه ناقانون افغانو کې یو مېرمن نیولې ده خو د هغه نوم یې نه دی ورکړی که څه هم دې سرچینې وزاسي وای چې دا لوبغاړي خوشی شوی دا خو پولیسو تر اوسه پورې د دې تایید لا هم نه دی کړی امریکا راخته د دې سره چې دا کډوال یا افغانان چې نیول شوی دی دلته هغه په کوم تور باندې نیول کیږي موږ په دا راپور کې له یو شمېر افغانانو سره او هم له چارواکو سره خبرې کړې
د اسلام آباد سبزی منډی دلته ترزای خلکو زیات مزدوران افغانان دي او ډیر جدا سي هم دي چې هم دلته زیشتلی او لوی سوي دي خدغه منډي نور د افغان مزدور لپاره ځکه نه چې دلته لټيري یوي ونی هر ورځ پولیس چاپی وهي او افغانان نسی
هر ورځ راځي دوه مازی درې مازی ډکې او کم اس کم نه نه و ماتم ورځ ده په داو صحت کې زلاړو مال تما سودا واخی سلې والک راغې چې تا مرګره ونیو زه ورغلم ما لاست ونیو مل پیاری بھائی کیا ہے وہ اس کے کارڈ کارڈ نہیں ہے مل کارڈ پہ پی آر پی کارڈ اس کے پاس ہے سم بھی لگے وہ نہیں ہے ہم لے جاتے میں سر ہم اس کا منڈی کا صدر ہے حالت میں اٹھل تب اتل اٹھل کے میں کہنا بول چائے میں پہ اچھ کو ماں اٹھی سر چھوڑو وہی بس چلو چلو تم بولے گا چھوڑو 2000 روپئے میں ور کے ہمیں اخلاص کو اوزدی فراغ عمل اگر ڈیرا حل گولا چالو تھا ڈیرا زیادہ دل تمنگ جون کو دل تمنگ پیداش ہوئی ہوں اور ڈیر زیاد بے داغ بے درد ہی سر منگتا بد نظر گوری لگا دا یو انسانیت پکار دے سڑی تو پکار
د اسلام آباد پر دی سبزی منڈی کې یو شمیر داسې افغانان هم سچې پولیس ونیولې او بیا بیرته په ضمانت راخوشې سوي دي
هم لا تر اوسه خوله کې نه دره اوچت کړه ټول ورځ د مزدوري کو هغه کې مرونه څنګه یو
دوی واجی سره دی چې قانوني اسناد لري خو بیا هم پولیس نسی او ځوروي
دلته مې لا څو 15 کال لا ټول مرم دلته تیر شو دلته لوډینګ کار کو مزدوري کو او بل ورځ دلته شید کې مانیم گاډي لوټ کړه او نیم پاتی او لگاڑی نے او کاٹ میں مرکارا کا سمارٹ کاٹ را سرا لے او کاٹ میں مرکارا کا بیا واگے باوجود بوت لو لو آگ بریکاو تو بریکاو نے بیا 10 بجے دشپی تانی نے راوڑو بیا دلتا آگ تا کچرو تو بوت لو کچرو نے ضمانت باندھ را پری
د اسلام آباد پولیس بیا ادا کبھی دا عملیات د هغو افغانانو پر ضد چی خبر یا قانونی اسناد نه لري دا افغانستان سفارت ل استازي سره خبرو کې دا پولیس چارواکي ادا وکړه چې دا عملیات ځکه پایل کړ چې په دې ورستیو کې په همدې سیمه کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي
الحمدلله الحمدلله موږ وزارت خارجه هم تللی یو وزارت داخله هم تللی یو او د مختلفو تانو سره چسار راوتلی یو 1054 تانی ته هم تللی یو دا سبزی منډي تانی ته سره ولاړ یو او اوس د مخې بلې تانی ته هم روان یو تقریبا 1400 اندازہ کا مکمل معلومات نست ہو ان شاء اللہ سبب اور معلومات ڈیٹول کی درے سو سلور سو کسان ان شاء اللہ پورا کوشش روانہ ہے ان شاء اللہ ہائی لیول پر خبر شروع کر دیں ان شاء اللہ
په پاکستان کې له تیر شاوخوا یو نیم کال راهیسې په بیلابیلو سیمو کې افغان کډوال په بیل بیل نومونو نیول کېږي چې په سلګونه یا تر میاشتو میاشتو زندان وروسته بیرته خپل وطن ته استول شوي دي خدای نور ناصر امریکا جاغ اسلام آباد
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي آصف دورانی وایي په رسمیت د طالبانو د پیژندو پریکړه به ملګری ملتونه کوي. دورانی د پاکستان د چړونو او امنیتی مطالعاتو مرکز سره په مرکه کې دا کړی چې د امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره په مستقیمه توګه اړیکه لري، خو یوازینی کس چې ځان یې منځوي کړی او چا سره نه ګوري هغه د طالبانو مشر ملا هیبت الله ده. د خبر نور تفصیل وحید فیضی نه اخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره ده. فیصل، د دورانی د څرګندونو جزئیات څه دي؟
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي چې په دې وروستیو کې په دنده ګمارل شوی دی وایي د نړۍ هیڅ کوم هیواد طالبان په رسمیت نه پیژني او دا د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړي هیوادونه دي چې کولای شي په دې اړه پریکړه وکړي. دورانی په دې مرکه کې دا وکړه چې په کابل او دوحې کې یو شمېر سفارتونه له طالبانو سره په اړیکه کې دي، خو یوازینی کس چې ځان یې منځوي کړی او نه غواړي له چا سره وګوري هغه د طالبانو مشر ملا هیبت الله دی. په دې وروستیو کې کندهار ته د قطری پلاوی د سفر پاړی ویل چې کله طالبانو مشر له قطر له صدر اعظم سره لیدلی وي دا به د نړۍ د هیوادونو سره د طالبانو د مشر په تعامل کې یو بدلون وي.
It's Mullah Hibatullah Akhund. Actually, he is reclusive. He doesn't meet
دا ملا هیبتالله اخوند دی چې ځان یې منځوي کړی او نه غواړي د چا سره وګوري، که نه نړۍ د طالبانو له رژیم سره په اړیکه کې ده. په کابل کې 21 سفارتونه فعال دي، که څه هم د سفیرانو په کچه نه دي. همداشان په دوحه کې د متحده ایالاتو په ګډون 16 سفارتونه له هغوی سره په مستقیمه اړیکه کې دي. نو دوی په اړیکه کې دي خو له سیاسي پلوه اړیکه نه لري.
دورانی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه څه ویل دي؟
بلې، د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي اسف دورانی وایي د افغانستان گاونډي هیوادونه په افغانستان کې د روان وضعیت څخه اندېښمن دي. وایي افغانستان بې ثباته دی. دای هم ویل چې پاکستان د افغانستان د تحولاتو له کبله قرباني دی او د بې ثباتۍ له کبله هر ورځ په زرګونو کسان له قانوني مراحلو پرته پاکستان ته تګ راتګ کوي او په خبرې باید دا بهیر مدیریت کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی پوری استازي په داسې وخت کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه خودل چی د سرپل په ولایت کې د انجونو په دوه خنځو کې د لزګون انجونو د مسمومیدو پیښو په اړه د راپورونو د خبرېدو ورسته په افغانستان کې د اروپאי ټولنې دفتر د طالبان له حکومت څخه دغه پیښو د پراتونو غوښتنه کړې ده. اروپאי ټولنې په دې اعلامیه کې د سرپل په ولایت کې د شپېتون انجونو مسمومیدل یو وحشتناک عمل بللې او په دې اړه د خواشنی خودل ده. همداشان د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې دغه هیواد ځانګړي استازي رینا امیری هم د سرپل په ولایت کې د نجونو د مسمومیدو پر پیښي اندېښنه ښودلې ده. شکیب
ډیر زیاته مننه. تشکر. په دې ورسته کې د افغانستان د پخوانی حکومت د قراردادونو په اړه د طالبانو د ریزنه یو لړ شکایتونه شوې دي. دا چې د تیر حکومت قراردادونه د طالبانو لپاره څومره معتبر دي او امارات څومره ورته ژمن ده په دې برخه کې د حقوقي چارو د کارپو عبدالسبحان مصباح نظر اخلم. مصباح صاحب سلامونه او نیک هیله. په حکومتوالۍ کې د تیر حکومتونو قراردادونو ترجمنتیا څومره مهمه ده او څه میکانیزم لري؟
ډیر مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو کتونکو ته درنو کتونکو ته سلام لرم. کیله قراردادونه لکه تیره کې چې پنځشه بيدی دا حقوقي اسناد دي چې توان د قوانینو پر بنسټ رامنځته شي بيدی او په دې کې ډیر معاملې تر منځ مختزي. د دوی ارزښت هم خورا زیات ده. خو خوشنې سره باید ویل شي چې د قراردادونو د کچیرته شخړې رامنځته کیږي هغه دستګاه چې هغه عدلي او قضایي دستګاه ده، دا د سیاسي او اقتصادي د بحرانونو تر څنګ دا دستګاه یا په ټوله کې عدلي او قضایي نظام د موږ د سختو ستونزو سره مخامخ ده. نو قرارداد کې ستونزه یوه طبیعي موضوع ده. از قراردادونو چې له پخوا شوي هغو کې خو مشکل نشته، ده خپل حالت کې چې اوسي ستونزه ورته نشته. خو که چیرته قرارداد کې یوه حقوقي ستونزه رامنځته کیږي، به هغه مرجع چې عدالت تامین کی د قانون پر بنسټ باندې مختلف لار شي او حق حقدار ته ورسیږي، په خوشنۍ سره چې نشته ده. ځکه طالبانو په راتګ سره عدلي او قضایي سیستم هر جوړښت چې له پخوا نه و هغه له منځه بوته. د دې تر څنګه د منګا نظام د سلو کلونو را په دې خوا یو مدونه حقوقي نظام ده چې د اساسي قوانینو پر بنسټ باندې ټولې چارې مختزي. طالبانو اساسي قانون د تعلیق حالت کې راوسته ده او دلته عادي قوانین چې په هغه سلسله د مراتبو کې باید د اساسي قانون پر بنسټ محتوا شي له غټو ستونزو سره مخامخ ده. اوس حالت ډېر ګونګ ده په دې حالت کې. نو په ویلی شو چې که چېرته په قرارداد کې خدای مخه ستونزې را پیدا کیږي او په ټوله کې د لارې د حل ډېر ستونزمن ده.
ممکن تاسو په جریان کې اوسئ په دې ورستیو کې ځینې جنجالونه پیدا شوي دي. په افغانستان کې ډېرې داسې ځمکې او جایدادونه شته چې غصب شوي دي، دولتي ځمکې دي، اما په دې ورستیو کې د ژوندون تلویزیون د ځمکې په سر د دغه رسنۍ د مشرتابه او طالبانو ترمنځ لانجه پورته شوې. تاسو په نظر کوم لر کوم لورې په حق ده په دې قضیه کې؟
خو مهمه مسله دا ده چې کومه د غصب مسله وایو یا که هر مورد وسی په قوانینو کې ورته ځای شته، یعنی د جزا په کود کې د غصب موضوع حتی جزایی موارد ورته په نظر کې ورکړي دي. مخکې به د ملکیتونو د غصب موضوع ډیره جزایی بڼه نه درلودله، اوس ورته مجازات هم په نظر کې نیولې دي. اوس دا یوه وړکۍ قضیه ده د ژوندون تلویزیون. خو دلته کومه ټول سیستم ته مراجعه او په ټوله کې دا سیستم له ستونزو سره مخامخ ده. نو هغه موارد چې ستونزې را حل کی هغه نشته. خوشنۍ سره چې مشکلات ورسره سخت مخامخ دي. نو که عدلي او قضایي ته موضوع نظام ته موضوع وړاندې کیږي، هلته بیا حلیږي نه دا قضیه. دغه ته ټوله همدا ستونزه هم دلته ده.
سی یو قرارداد خصوصا چې ځمکه اجاره کیږي، کوم طرف د دې حق لري چې هغه فسخه کی او د فسخه کیدو لپاره شرایط څه دي؟ ځکه چې کته سي د مشخص رسنۍ د مشرتابه اسناد ته وګورئ او کومه دا چې دوی کوي، دوی د امارت چارواکي خصوصا د مخابرات وزیر په دې باندې ملامتي چې له خپل وظیفې څخه سوء استفاده کوي او په زور غواړي د غزمکه بیرته دینه واخلي.
او اوس ګوري قرارداد دی یو قانون حیثیت لري د دواړو اړخونو ماینسکي په خپل په قرارداد کې هغه طبعا وګد مهاله قراردادونه دی لاند مهاله دی هغه میاد په قرارداد کې مشخصه ده او د فسخ موارد یې هم مشخصه دي کچې ته قرارداد فسخ کیږي طبعا هغه میاد مثلا 15 میاشتې او کال مخکې او 2 میاشتې او زو وخت په نظر کې نیول شوی دی خو کچې ته بس دا اوسی چې زمکه غصبشوي اوسی یا قرارداد اگر ارکان یا کوم شرایط چې باید په نظر کې اوسی له حقوقي لحاظ د حول لپاره به مرجع مشخصه ده مرجع به زی موضوع محکمې کې کچیرته واقعا زمکه دولتي وي شخصي وي یا عامه ملکیت اوسی هغه به د محکمې د حکم پر بنسټ حل فصل کیږي او د دې لپاره لارې د حل هم په شکلي قوانینو کې شته او هم په ماهوي کې خو زه غواړم بیا په دې ټینګار وکړم چې دغه ستونزه لا تر اوسه پورې د عدلي او قضایي سیستم کې شتون لري په دې معنی چې د عدالت د تامین لپاره به دوی له دوی نه دا نظام هر څه ګډ ورچی وي دي یعنی شکلي قوانین که دوی په خپل ځینې تغییرات راوستي دي او ظرفیت بیرته په مقایسه باندې کې اوسنی شتون نه لري چې دغه څه شخړې را حل کړي کانادا ډیری
وړي خبري دي کچې ته موږ حل کې دی شي اما دا چې تاسو په نظر محکمه ولې په دې برخه کې تر اوسه مداخله نه دا کړې ده دا یو بیل پښتنه ده اجازه راکړئ چې د اخري پښتنه مطرح کوم هله کوم چې لاند جواب راته راکړي د دولتیزم کو د اجاره میکانیزم څه ده او کله څنګه کولای شي چې دولتیزم کې اجاره کړی آیا دا مزایده ته وړاندې کیږي ک حکومت کولای شي له مزایده پرته یو کس ته اجاره کړی
د دولتیزم کو پروسه وسی کده شخصي وسی په ټوله کې میکانیزم مشخصه ده طبعا مزایده مسله پکشته ده مزایده ترګاندیکیږي هغه کسان چې په خو شرایط او البته شرایط هم مخکې شرطنامه په نظر کې نیول کیږي هغه پروسیجر په ټوله کې هر څه واضح ده د امره پر بنسټ باندې قرارداد کیږي او یعنی کم قراردادونه چې په تیر نظام کې شوی دي هغه فساد هغه موارد بیل بحث ده ولی په ټوله کې قراردادونه ټول حقوقي میکانیزمونه په نظر کې نیول شوی دي او د مشخص مرجع لخوا نه مختتللی دي په دې باره کې مونږه کافی اندازه قوانین لرو د قراردادونو قانون شته د مونږه مدني ده او دې ته ورته نور قوانین دي چې د موارد ټول تنظیموي
د حقوقي چارو کارپو عبدل سبحان مصباح صاحب ډېر ډېر زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته خوشاله اوسئ
مرتضی دړخونه بیلابیل دریزونه داونه د حایل په ونی ز خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو د عدلی او قضایی پریکړو پر روان حالت غږیږي پښتنه داده چې د طالبانو حکومت څه ډول قوانين تطبیقي طالبانو عدلی او قضایی قوانين څنګه عملی کیږي په دې دوه کالو کې د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
نوزموږه په افغانستان کې د تاریخ اردو کې څومره ستونزې وي د دې دوه ستونزو د حل لپاره بیلابیل حکومتونه او بیلابیل قوانين جوړ شوي خو هغه ستونزې نه دي حل کړي
قانون همیشه مغه ادانه چې باید ټول خلک مجرم ثابت کړي او ټول خلکو ته مجازات
ورکړي هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې
له مالټیا څخه مو ډیره زیاته مننه کوم رازو نړیوالو مسایلو ته د اوکرين په سویل کې دوبو د یوستر بند ماتیدو لامل د یاد سیمې اوسیدونکو ته غنښتونځي پیښ شوې دي اوکرين او روسیا یو بل د دغه بند په لوزولو تورنوي د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د روسیې لخوا یو جنگي جنایت بولی بلخوا امریکایي چارواکي وایي ل زیانمنو شوی خلکو سره د مرستې په مخه ل اوکرايني چارواکو سره په اړیکه کې دي
د اوکرين په ساحل کې د خرسون په سیمه کې د سې شنبه په ورځ د اوبود یو سربند له تخریب وروسته اوس په لزګو نظر ملکی اوکرانیان له خطر سره مخ دي د ملګرو ملتونو سرمشي د پیښه انساني اقتصادي او محیطي نورین بللای کوم چې د غپوینا مستقیما پر اوکرين د روسي لبریت سره تړاو لري د اوکرين لومړي وزیر دینس شمهال د غلوې بندې وی برخې نړول د بشريت پر ضد جنایت بللای او ټینګار کړی چې بریډ روسي کړی دی
As a result of the destruction
de Kakhovka do bize brekhna de tawlidi markaz do ijare do pa paila ke lektr laga 150 tona da mashinun tel sinta behedeli aw de 300 tona noro da behedo khatar ham shta dai da de haywanat aw nabatat la para do igwaq di de Kakhovka de bize brekhna band taqib da bashariyat aw chapirial pulande jinayat dai binan Moscow baid la qawi aw yumuti jawab sara makhshi
د خرسون والی الکساندر پروکودین د چاشنبه په ورځ وویل چې سباندی یو زر څلور سو کسان د حکومت څخه ایستل چې تر وبولاندې شوې دي نو موري په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې یو زر 1825 کورونه سیلابونه لاندې کړي او په راتلونکو شلو ساعتونو کې د وبو د سطحې د لوړېدو امکان شته
پروتګوم نوچی نزوچایانه پدین نه зафиксовано
کیر شپه کومه د پامور په خنه ده سب شوی د سیلاب شدت د کمې دو په حال کې دی خو بنته د وختو پامور توانون لامل اوس هم وب راضی زموږ د اټکل مخې تراتون کو شلو ساتونو پورې به دوه بو سات یو متر تل وړ شي
په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د ډزو غږونه اورېدل کېدل د نیپر سیند په ټاپو کې په لسګونه کسان د نظامی موټرو او وړو جالونو او وسیلو په مرسته وژغورل شول
زه ناسته وم غوښتل مې چې هلته پاتې شم اوبه په قوت سره راتلی زوی مې په دې اړه فکر وکړ هغه له یو ګاونډي څخه بیړۍ واخیستله له هغه مننه او مونږ ووتلو
احتمالا روسانو له فکر کولو پرته بند په نښه کړی دی هغوی انسانان نه دي هغوی بښنه نشي کولی تاسې پوهیږئ په هیڅ وجه
له دغه بند څخه نه یوازې د اوکراین په جنوب او د روسیې لخوا د نیول شوي کریمي سیمې پراخو کرنیزو ځمکو ته اوبه برابرېدلې بلکې د مسکو لخوا د ژاپوژیا د نیول شوي اټومي بټۍ په سړولو کې هم مرسته کوله سپینه ماڼۍ وایي نشي کولی په پریکنده ډول ووایي چې څه شی د دې لوی بند د ویجاړېدو لامل شوی اما د هغو راپورونو په ارزونه بوخت دی چې ښکاره کوي برید د روسیې لخوا شوی کوم چې د تیر کال راهیسې ولکه پرې ټینګه کړې
to loss of life and life پدانی او مې شتي توانونو سربېره به دا ویجاړې د اوکراین د انرژي په امنیت هم ناوړه غیز ولري دا به هم دارنګ په یقین سره د اوکراین د کانال په سیستم هم تاثیرات ولري بنان لکه څنګه چې ماول موږ له اوکراینی چارواکو سره په تماس کې یو چې څنګه له هغو غنو اوکراینیانو سره مرسته کولای شو چې بزای شي او مجبور شي چې د خوندیتوب لپاره ووځي
د فرانسې، بریتانیا او روسیې چارواکو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې مخکې د دغه بند ویجاړېدو په اړه خبرګونونه ښودلې دي. سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
په نورو لنډو خبرونو کې سعودي عربستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د چهارشنبه په ورځ د سعودي د بهرنیو چارو وزیر او د خلیج د همکارۍ شورا د غړو سره وګوري بلنکن د سه‌شنبه په ورځ د سعودي ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بلنکن له سودان نه د امریکایي اتباعو په ایستلو کې د همکارۍ لپاره د سعودي حکومت نه مننه کړې ده د وزارت وان ماتیو میلر وایلی چې بلنکن د بشری حقوقو پر خوندیتوب ټینګار کړی ده او دا د دوړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه بلله د بشری حقوقو یوې ډلې د سه‌شنبه په ورځ په ایران کې د اعدامونو په اړه خبرداري ورکړه او وختونه کړي چې دغه وضعیت د نړیوال ټولنې بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري شاوخوا یو لسو سازمانونو د ویګړې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي چې په تیرو څو میاشتو کې د ایران د حکومت لخوا د اعدامونو شمیر زیات شوی ده دغه ادارو له ملګرو ملتونو څخه وغوښتي چې د مسؤولو کسانو سره د دې برخه کې حساب کتاب وکړي د امریکا د نیو جرسی ایالت خوانی والی کریس کریستی د سه‌شنبه په ورځ د 2024 کال په ټاکنو کې د درېدو اعلان وکړ او خپل کمپاین رسمي فایل کړل کریستی خپل ګوندی سیال ډانلډ ترامپ یو منځوي شخص بللای او ویلي دی چې دای به یو ځنه نومان وي چې د ترامپ مخه ډب کړي کریستی د ترامپ سیاسي ملګری او سلاکار و خو د 2024 کال د ټاکنو د فایل د نمن لقبلای له هغه سره اړیکې پرې کړې د کریستی سربیرا د هغه یو شمیر نورو ګوندی ملګرو د فلوریدا والی ران د سانټس پخوانی سفیر نیکی هیلی سناتور ټیم سکاټ او د پونی ولس مشر ډانلډ ترامپ مرسیال مایک پنس هم ځانونه نومول دي د افغانستان د پخوانی پاوز یو سرتیره د طالبانو لډاره په غیر قانوني لارو ځان امریکا ته رسولای ده عبدالواسع ساپه په ټکساس ایالت کې د کډوالو له توقیفونو څخه له خوشی کېدو وروسته له یو ناصرګن برخلیک سره مخامخ ده.
په خانه افغان سفیر عبدالواسع ساپه په امریکا کې د ټکساس د کډوالو له توقیف خونې څخه د خلاصون له ورځې راهیسې په هیوستن کې له خپل ورور سره ژوند کوي.
زه د خپل ژوند په اړه اندېښمن یم. زه د خپلې راتلونکي په اړه نه پوهیږم. زه نه پوهیږم چې د امریکا حکومت به زما سره څه کوي.
نوموړی اوس د هغو ټپونو په درملنه بوخته چې تیر کال د مکسیکو له لارې متحده ایالاتو ته د راتګ پر مهال ورپېښ شوي.
ښي غوږ مې د اورېدلو هیڅ تر 50% بایللی دی. زه لا 28 کلن یم او کون یم.
د ساپی ژوند له اندېښنو ډک دی. هغه د پناه غوښتنه کړې خو له بېرته ستنولو ویره لري ځکه چې د هغه قانوني استوګنه لا ناڅرګنده ده.
The problem is that the کډوالۍ سیستم د هیڅ لپاره عادلانه نه دی او افغان هم د کډوالۍ له همدې کړکیچن سیستم سره مخ دی.
ډیری افغانان چې متحده ایالاتو ته د مکسیکو له لارې راځي د داسې یو وضعیت سره مخ کیږي. د کډوالو د حقونو فعالین د متحده ایالاتو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې خپل ملګري یوازې پرې نږدي.
I have nothing to tell him but to say be patient.
زه هغه ته د ویلو لپاره هیڅ نه لرم. خو ورته وایم چې صبر وکړي. خدای لوی دی. صبر وکړه.
احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
بیرته ګرځو افغانستان ته. په هرات کې طالب چارواکو سلمان ته امر کړی چې لدې ورسته د چاګیر نه لندوي او نه به هم په سټایل اصلاح کوي. د طالبانو د فرمان کلیوي خو د عامو خلکو د خپګان سبب شوی. لبلې خوای سلمان ته هم اقتصادي تاوان غاړولې دي.
محمد پایمان په هرات کې د کلونو کلونو رئیس خپل سلمانی لري او همدا کسب د معاش وازنې وسیله ده. هغه وایي چې د طالبانو د غنوي فرمان د دوی په کار ستره ضربه ده او کله چې باندې زونه روانې نو یو ورځ به ټول بیکار شي.
بشتاره کارو ما سره می سر ریشه که باید ما هم ریش خط کنیم هم مور استایل بزنیم. بالاخره اینا بیان مدام گفتن اگر ریش نباید کم بشه نباید ریشه بزنیم. دیگه ما هم مجبوریم که به می خاطر دیگه ریش نزنیم. اگه این رقم کار ما یعنی کاهش به می رقم باشه که دیگه ما ریش نزنیم دیگه کاروبار ما کم بشه ما مجبوریم دیگه دکونا خوب است کنیم.
باهرات کې د طالبانو د امر بالمعروف ریاست مشر عبدالرحمن وایي چې نوې نسل باید د فرمان لاره پوښي چې د مسلمان څیره او جامه باید د شریعت سره سم برابرې. د هرات د امر بالمعروف مامورین د محلي دینی مشرانو سره په ګډه محلي سلمانان د تشویقي چې د شریعت سره سم خپل کاروبار وچلي.
د سالنجګه کار وشي د احتمال دار قشری جوان بهونه متاثر میشه چې نه چر غوښتیم خو اینا را باید بفهمیم مقیدتاً به یکی کاری خوبی هستن که باید صورت مطیف که مقررات شریعت باید باشه. چون که جامعه اسلام هستن الحمدلله. مثل که ما میگوی مسلمان هستیم عملا باید اسلام به صورت و به صورت ما اثر اسلام باید معلوم باشه.
در طالبان پا تیر حکومت که نارینا پا در مکالف و چی باید گیره پریدی؟ خوچکل طالبان د امریکا با مشرید ائتلاف په لاس لواک لری شول نو افغانستان کې ګیره خراول او یا لنډول بیرته عام شو. د هرات اوسیدونکو نقیب نورزی وایي چې دا فرمان هیڅ منطق نه لري. د نړۍ په نورو اسلامي ملکونو کې د ګیره په اړه داسې شرطونه او بندیزونه نه اوریدل شوی او نه هم لیدل شوی دي. هغه په طالبانو غږ کوي چې دا بندیزونه دل لري کې ترڅو خلک په عادي ډول لکه په خوا ژوند وکړي.
هر کس میفهمه هر درجان هر کس میتونه به حریم خود خو و به شخصیت خود خو ارتباط داره از او استفاده کنه. دیگه هیچ دولت نمیتونه مانی از این باشه جلوگیری از این بکنه. ما هم خواهشمند دیگه که دولت اسلامی گیری نده و انشالله که خوب پیش بره.
طالبان چې په کال 2021 کې واک ته بیا رسیدلی په دې دوه کلنه موده کې له یوې خوا په نجونو د تعلیم او ښځو د کار دروازې تړلې دي نو له بل خوا خلکو سره دا اندېښنه هم شته چې طالبان قدم په قدم بیرته د 1990 لسیزې پالیسیو د عملي کولو په لور روان دي او په خلکو د پخوا په ډول نوي نوي بندیزونه لګوي او بشري ازادۍ ورنه اخلي. نو شاباشنه امریکا غاک
واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیدي. سوشه بي ورسته دغه خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزبه ده. لینا جان سلامونه جوړ په خیر مهرباني پروگرام تاسو ته سپارو.
بله ممنون و سپاس از شما. با سلام بر شما و بینندگان محترم. برنامه بخش دری این ساعت هم تا لحظات دیگه آغاز میشه. خبرهای در رابطه با سفر رسمی صدر اعظم بریتانیا و ملاقاتش با مقامات آمریکایی در ایالات متحده داریم. همچنین دیگر تحولات جان افغانستان را در برنامه گنجانیده. با ما باشید و نیم ساعت بعد